Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن د لړم یا اقرب 15 او د نومبر 15 د پنځشنبه ورځ د ازادي رادیو لمړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وابر چې اروپایي ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو د ټینګار تر څنګ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سولې د خبرو لپاره د اعتماد پیدا کیدو لپاره مهم وبال خو طالبان وایي اوس اوربند نه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه ښیي چې تر اوسه پورې هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې د الکترال کالج یا انتخاباتي 200 رایې وګټي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندهار چارواکي تر 130 د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي، د نومبر د 3 د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دا وړاندې کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وینزویلا ته ورسید. بشپړ خبرونه. د کندهار چارواکي تر 130 د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل چې دغه وسلوال په تیرو 40 ساعتونو کې د کندهار په ارغنده، پنجوي، ژیړی، میوند او معروف روس ولایو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال وژل شوی دی.
یو سلو یو دیشتنه وسلوال مخالفین وجل سوی، څلوېشتنه زخمیان سوی دي. د دې څلور موټرونه، درويشت ارادي موټر سایکلان، تقریبا اویا میله بیل بل ډول سلای هم لمین زبړل سوی دي او پنځه پټن ځایونه چې د موقته استفاده ځنې کول په بشپړ توګه تخرب سوی دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه انسان دی ویلي. د اورزګان په دهراو د ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکې چنده. په دغه ولایت کې ملي اردو د څلور ملي وایان جګړه ناقا محمد اصافی وایي چې د کرل شو ماینونو له امله عملیات ورو روان دي.
بازار نیمه لا زیات زموږ په لاس کې دی، قومندانۍ په خو زموږ په لاس کې ده او د بازار نقره چې د شانک مخوزی تر ته چاور تورې چې دی خو د سلط د بيته د دراوت لږه چې بازار تر اوځي تری تر اځي انده غزه پر موږ پیشرف کړی دی.
د هراود ولسوالۍ له باندې یوې میاشتې راهیسې طالبان بریدونه کوي او تیرونه د دې ولسوالۍ امنیه قومندانۍ همونه ول چې بیا الوتکو بمباري وکړه او طالبان په شا وتنبول شول. د میدان خار او جلریز ولسوالۍ ترمنځ لار له ماینونو پاکه شو. د میدان وردګ دی ولی ویان محب الله شریف زوی ازادي رادیو ته تیر شپه وویل
اغه لار د ماینوت پاکه کړې شو. خوشبخت منی نه استلې هو او پنځه پلچکونه راغول دي چې دغه لار د خلک پر مخلصه ده.
د میدان وردګ د ولایتي شورا مسولینو ویلي چې دغه لار چې تر بامیان پورې غځېدلې ده طالبانو له تیرو دریو رئیس بند کړې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي، د نومبر د 3 د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته داوا وړاندې کړې او ادعا کړې چې د رای پاڼو پرانستل او ورته لاسرسی شفاف نه دی. د ترامپ کمپاین پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د میشیګان ایالت محکمې ته شکایت کړی چې د رای شمیرل دی تر هغو ودرول شي تر څو رای شمیرلو ته د بامفهوم لاسرسی مسله ان تضمین شي. په پنسلوانیا ایالت کې کمپاین د انتخاباتو چارواکي تورن کړي چې څارونکو ته اجازه نه ورکړي د رایو د شمیرلو ځای ته له اترو مترو نږدې ورشي او دا وایي کړي چې په دې ایالت کې د رایو د شمیرلو بهیر په معقد ډول ودرول شي. په جنوبي ایالت جورجیا کې چې ترامپ پر خپل سیال جو بایدن په ډېر لږ توپیر مخکې دی، د هغه کمپاین ویلي چې د دې ایالت ځینو برخو کې به ورته ستونزو په خاطر د رایو د شمیرلو د بهیر د درولو لپاره محکمې ته دا وړاندې د کریم. د ترامپ کمپاین دغه داوا داسې مهال کوي چې تر اوسه د انتخاباتي چارواکو لخوا د نامناسبو یا غلطو کارونو په اړه شواهد نه دي وړاندې شوي. تر اوسه پورې هیڅ یو کاندید نه دی بریالی شوی چې د الکترول کالج یا انتخاباتي 200 رای چې د بریالیتوب لپاره حتمی دی وګټي. جو بایدن 215 او ډونالد ترامپ 214 رای خپلې کړې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وینزویلا ته ورسېد. وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر خورخې اریزا پرون ورسره تر دې چې د جواد ظریف هرکلی وکړ په ټویټر کې ولیکل د لوړې کچې هر سفر زموږ ستراتیژیک ائتلاف پیوړی کوي او وروري مو ټینګوي. اریزا بیا د امریکا بندیزونو ته چې پر ایران او وینزویلا یې لګولې دي اشاره وکړه او زیاته کړه چې وینزویلا او ایران د تیرې کوونکو په وړاندې په میړانه درېدلی دي. جواد ظریف بل وینزویلا څخه بولیویا ته ولاړ شي او هلته به د نوي ولسمشر لویس ارسید لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي او بیا به کیوبا ته سفر وکړي. په اروپا کې کورونا د اوبا د مخنیوي لپاره بندیزونه په سختۍ دودي. په انګلستان کې به سرلننه ټول بند وي خو ښوونځي او پوهنتونونه به پرانیستې وي. بل لور ته د ایټالیا صدر اعظم جوزف کانتي د سهشنبې په ورځ یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د ایټالیا په دریو برخو کې بندیزونه سختېږي. په هنګري کې صدر اعظم ویکتور اوربان بیړنی حالت اعلان کړی او د شپې په مخې پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګولی دی. په بلجیم کې صدر اعظم بویکو بوریسف امر کړی چې هر لوی روغتون د کورونا لپاره څنګه بیل کړی. او په ډنمارک حکومت د مینک په نوم د یو ډول حیواناتو چې په پټیو کې روزل کیږي د لمنځه وړلو امر وروسته تر دې ورکړ چې د دې حیوان او انسان ترمنځ د کورونا د لګیدو خبرونه خپاره شول. او د هند کرکټ د غوره لیگ لوبو په ترڅ کې نن د ممبئی انډینز او دلی کیپیټلز لوبډلو ترمنځ مسابقه ده. دا لوبه د کابل په وخت شپږ نیمې بجې پیلېږي. د هند غوره لیگ لوبې دوهم پړاو ته داخله شوې ده او دا دوه لوبې د جدول په سر کې دي. د هند غوره لیگ روانې لوبې د سپتمبر په 19 په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې او پایلوبه به د نومبر په 10 وي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه شل ټیټه یو. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه ډیر سی ټیټه 15. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 15. مزار شریف اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه ته. ابل اخره په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه لس اٹکل سوي.
رحمت الله افغانو چې د افغانستان د ټولو خبرونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. ورانه خبرونه کې به واوري چې اروپای ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو د ټینګار ترڅنګ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اور بند سولې خبرو لپاره د اعتماد د پیدا کېدو لپاره مهم وبلغ. طالبان وایي اوس اور بند نکوي.
ته اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیدو چې مش خپل اهداف ته ورسیږو. د جګړې عمده عامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت سرپرست وای افغانستان کې د جګړې دوام له شرعي پلو هیڅ توجیه نه لري او طالبان باید جګړه ختم کړي.
د قرآنی احکامو په چوکاټ کې د مذاکراتو هیئت ناشته او دوی د قرآن په مقابل کې د دوه قرارداد ته ترجیح ورکوي.
په نړیوال موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو به خبر شي. سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم هم لغوه کړی. د ژوند رنګونه یو نوې برخه هم درته خبرو.
ولا وسره کې مجبورې د بیکاری نم نکی هیڅ بیکاره کې نم نکی کوري غاړي کرای دی باغ دی سنګي خرچي دی د کور خرچي دی نور بیلونه دی.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته اروپای ټولنې او پاکستان په افغانستان کې به د شخړو پر کمیدو ټینګار وکړ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اور بند سولې د خبرو په ترڅ کې د اعتماد پیدا کېدو لپاره مهم وباله. د افغانستان حکومت بیا پر اور بند ټینګار کړی دی او طالبانو ازادي راډیو ته وویل چې هغه وخت به اور بند وکړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي او د جګړې عوامل له منځه ولاړ شي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د اروپای ټولنې او پاکستان د ستراتیژیکو مذاکراتو په پای کې په ګډ بیان کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د شخړو دوام د سولې لپاره د سیمې لغښتنو سره پټه کار کړي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې د برخې جګپوري استازي جوزف بورل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ویډیو کانفرنس له لارې د اروپای ټولنې او پاکستان ترمنځ پر ستراتیژیکو مذاکراتو خبرې وکړي. تر دې خبرو وروسته دواړو لوریو په ګډ بیان کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري اوربند ضروری دی او دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش غوښتنه هم ده. په دې بیان کې د اختر پورزو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سیل شوی او ویل شوی دی چې شخړې له کرونا ویروس سره د افغانستان او سیمې مبارزه پیچلې کوي. افغان حکومت هم پر اوربند ټینګار کوي، خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
ته اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیدو چې موږ خپل اهداف ته ورسیږو، د جګړې عمده لامل په تمامه معنا له منځه ولاړ شي، د اعتماد او باور په زار منځ ته شي او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
ښاغلی وسیق زیاته کړه چې طالبانو د پخوا په نسبت جګړه ډیره کمه کړې ده، پر لویو ښارونو او مرکزونو بریدونه نه دي ترسره شوي، او په لرې پرتو سیمو کې چې کومې جګړې شته هغه عکس العمل دی. د اروپای ټولنې او پاکستان په ګډ بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو ټینګار وشو چې له ترهګرۍ سره مبارزه، د مخدر موادو د قاچاق په ګډون، د غیر قانوني اقتصاد، د ترهګرو د مالي سرچینو او د انسان د قاچاق مخنیوی به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او ټولې سیمې ته به یې ګټه ورسی شي. اروپای ټولنې او پاکستان د بین الافغاني مذاکراتو د پیل هڅې وستایلې او دا یو نوی فصل وباله، خو ټینګار یې وکړ چې د سولې خبرې باید په دې هدف وشي چې په اقتصادي، اجتماعي، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ په برخه کې چې افغانانو په تیرو 1900 کلونو کې څه ترلاسه کړي دي خوندي شي، په ځانګړې توګه د ښځو او ځوانانو په برخه کې لاسته راوړنې حفظ شي تر څو په یوه ډیموکراتیکه ټولنه کې افغانستان باثباته شي او پرمختګ وکړي.
د غرض افغانستان د حج او اوقاف وزارت سرپرست وایي د مهال افغانستان کې د جګړې دوام هیڅ شرعي لامل نشته او طالبان باید جګړه ختم کړي. محمد قاسم حلیمی دا څرګندونې پرون په کابل کې د کابل پر پوهنتون د دوشنبه د ورځې د برید په غبرګون کې وکړي. هغه برید چې ان طالبان پکې خپل لاس لرل رد کړي دي او داعش ډلې مسؤلیت اخیستی، بلخوا ځینې دینی عالمانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي قواو په وړاندې چې کوم خندونه وي باید هغه ډیر ژر لري کړي. اجمل تورمان نور تفصیل اوروي.
د کابل په هنتون تر برید وروسته د افغانستان د حج او اوقاف وزارت او دینی علماو خبرګون، د افغانستان د حج او اوقاف وزارت دینی علماو شورا او د اهل تشیع د تایید مرجع د چهارشنبه په ورځ په خبری کانفرنس کې طالبان د خلکو په وشلو تورن کړل، خو طالبانو مخکې د اعلامیې په خبرولو سره په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي. د حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر محمد قاسم علیمی وایي که څه هم د افغانستان دولت مذاکراتي پلاوی د قرآني احکامو له مخې مذاکرې ته ناسي، خو طالبان د قران په مقابل کې د دوهې تړون ته ترجیح ورکوي.
د قرآني احکامو په چوکاټ کې د مذاکراتو هیئت ناشته او دوی د قران په مقابل کې د دوهې قرارداد ته ترجیح ورکوي. دوی هر ورځ جنگ کوي، هر ورځ حمله کوي، هر ورځ انسانان بې ګناه وژني.
خاغلی علی میدا هم ویل چې مخکې د طالبانو د جګړې او جهاد دلیل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون وو، او په خبرې اوس چې امریکایانو سره د دوی مسله حل شوی، په افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي لامل نشته. د طالبان وایان زبی الله مجاهد بیا په دې اړه ازادي راډیو ته په یو سوال شوی پیغام کې د کابل اداري چارواکي ورخطا بللی ځکه په خبرې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد نه پوتو دي. په دغه خبرې ناسه کې د افغانستان د اهل تشیع د تایید مرجع مشر آیت الله بیسودی د کابل په هنتون د برید د غندنې ترڅنګ لولس مشر او حکومت وغوښتل د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي قواو پر وړاندې چې کوم خنډونه و هغه لري کړي.
ان حملات رو مصیبت میدانم و فاجعه بر کشور و از رئیس محترم جمهور میخواهم که
دغه حمله مصیبت ګڼم او پر هیواد فاجعه. د جمهور رئیس غواړم چې د دفاعي قواو پر وړاندې مخکې کوم خندونه هغه دی لري کړي تر څو هغه له هیواد، دین، آئین او د خلکو له حیثیت دفاع وکړي. اوس معلومه ده چې په هیواد کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ سیالت نشته. تعجب کوم چې د قضوی عاملان له بهرنیانو سره سوله کوي خو له سره یې نه کوي.
با خارجی ها صلح میکنن اما با ملت صلح نمیکنن.
بلخوا په همدی ورځ په کابل کې د خزو د سیمیز شبکې لخوا هم په وناسه کې په دې ټینګار وشو چې د جګړې د وړ خواوې د سولې په برخه کې رامنځته شوی فرصت له لاسه نه ورکوي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د دوشنبه په ورځ په کابل په هنتون ترهګریز برید وشو چې لامل یې 22 کسان ووژل شول او تر 30 نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې منله ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار وو به جیو 15 دقیقې او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسد الله لودین دی شمیر لویدیزو او نړیوالو ورسپانو مطالب لوستلی.
واشنگتن پوسټ ورسپانې کابل کې د جنایي جرمونو په وړاندې پر پیل شوې مبارزې یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح په مشرۍ دغه مبارزه له هغه وروسته پیل شوې چې دغه 2 میلیونی خار وګړي لغلا وجنو او نورو جرمونو تر پوزې راورسېدل. د مطلب لیکوال ویلی نه سل به کلن سالې چې 2000 لمرګونو بریدونو روغ وتلې دغه مبارزه د غلو غاصبینو بی اسناد موټرو او هغو سیاستوالو پر ضد پیل کړي چې په ترافیکی چک پوینټونو کې پولیسو ته سپکاوی کوي. ورسپانه لیکي هیڅوک دا باور نه لري چې ښاغلی سالې بلاند وخت کې جرمی شبکې لمنځه یوسي، خو مطلب کې د امر الله سالې په حواله راغلی د هیلمن دی چې دا کار به ثابتوي. مطلب کې د خاغلی سالې دا خبر هم راخصل شوی چې ویلی دی کابل خاریانو پر پولیسو باور له لاسه ورکړی، خو د په وینا اوس باید دا باور بیرته ترلاسه شي. د مطلب په پای کې پر خاغلی سالې یو شمیر نیوکو ته اشاره شوی او ویل شوی چې د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړو او د سالې سیاسي مخالفانو هغه په تاریخجنو او خپل سره اقداماتو تورن کړی. ګارډین برتانوي ورسپانې بیا پر کابل په هنتون د دوشنبه ورځ د برید قربانیانو ته توجه کړې ده. د اسلامي دولت نومې ډلې داعش د دغه برید مسؤلیت ومانه، هغه برید چې 22 محصلین پکې ووژل شول. د ګارډین په لیکنه افغانستان کې د تاریخوالي زیاتېدو ته اندېښنې ډېرې شوې دي. ملګرو ملتونو تازه په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال په لومړۍ نهه میاشتو کې څه باندې 2000 افغانان جګړو کې وژل شوي او نږدې 4000 نور ټپیان دي. ګارډین دې ته اشاره کړي چې په خاري سیمو کې بریدونه او په افغانستان کې هدفي وژنې زیاتې شوې. ورسپانې د بیلګې په ډول د کابل ښار لویدیځ کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز وروستي برید ته اشاره کړې چې د تنکیو زده کوونکو په ګډون نږدې 1.5 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت هم داعش وسله والې ډلې ومانه.
د افغانستان ولسی جرګه وی یاد دي سولې په چارو پارلماني چارو د شهیدانو او معلولینو او طبي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیران دې جرګې ته د باور رایو لپاره ور معرفي شي او کنه بودیجه به قطع شي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني پرون د وکیلانو له پریکړې وروسته وویل چې د دې وزارتونو او وزیران لا تر اوسه له دوی سره رسمیت نه لري. نور حال د ازادي راډیو خبريال نسیم شفق رپورټ کې
د افغانستان ولسی جرګې ویلي چې د کابینې د نوماندانو وزیرانو ترڅنګ باید د دولت څلور وزیران هم د باور رای د ترلاسه کولو لپاره د جرګې ته معرفي شي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دا پریکړه د دې جرګې د مخکنی مسوبې پر اساس شوې ده. خاغلی رحماني ویلي دي کچېره د وزیران رای وانخلي نو وزارتونو ته به بودیجه ورنکړل شي. دایوی په پارلماني چارو کې حوادثو ته د رسیدګۍ د شهیدانو او معلولینو چارو او د سولې په چارو کې د دولت وزیران باید راشي او ولسی جرګې نه رايي واخلي، کنه په مطلق ډول له موږ سره بودیجه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس په وروستیو کلونو کې د سولې په چارو کې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې او طبي پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزارتونه رامنځته کړي. د غراس په پارلماني چارو کې د دولت وزارت هم له څه باندې لسو کلونو راهیسې فعالیت لري، خو اوس د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د دې وزارتونو وزیران باید د کابینې د نورو غړو په څیر له دې جرګې نه رای واخلي. د جمهور رئیس دفتر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه وزارتونو د بودیجې په اړه به د ولسی جرګې د پریکړې لمخې اجراءات وشي.
اگر فیصله خانه ملت باشه بناهن وزارت مالیه در چوکات قانون
دیوایی کچیر د ملت د کور پریکړې وي نو د مالی وزارت به د قانون په چوکات کې ورسره عمل وکړي. یعنی که ولسی جرګې رای ورکړي بي چې دا نهادونه او وزارتونه بودیجوي واحدونه نه دي او باید بودیجه ورته ورنکړل شي، موږ د قانون سره سم پرې عمل کوو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابینې ټول غړي او دوه کاندید رئیسان ولسی جرګې ته د رای د اخیستلو لپاره معرفي کړل. د دې جرګې اداري پلاوی ویلي چې دا مهال د کاندیدانو د اسنادو سیړل دوام لري او کله چې دا لړۍ پای ته ورسیږي نو د رای ورکولو پروسه به هم پیل شي.
آزادی خبری مجله اوری.
او سم د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو موضوع را خلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي، د نومبر د درېیمې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوا وړاندې کړې او دا یې کړې چې د رایې پاڼو پرانستل او ورته لاسرسی شفاف نه دی. تر اوسه پورې هیڅ یو کاندید نه دی بریالی شوی چې د الکترول کالج یا انتخاباتي 270 رایې چې د بریالیتوب لپاره یې حتمي دي وګټي. جو بایدن 215 او ډونالد ټرمپ 214 رایې خپلې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د مشال راډیو د همکاري ملیحه امیرزاده په راپورټ کې واورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ کمپین په دریو مهمو ریاستونو میشیګن، پنسلوینیا او جورجیا کې د نومبر دریم انتخاباتو رایو شمیر ادرولو لپاره عدالت ته ورغلی او داوا کوي چې په رایو کې د شفافیت کمی و. د ولسمشر ټرمپ کمپین د نومبر په څلورمه په بیان کې ویل چې د میشیګن په یو عدالت کې د ووټونو شمیرل ادرولو لپاره قضیه پرانستې تر څو چې مانی خیزه رسایي ونه لري. کمپین په پنسلوینیا کې انتخاباتي چارواکي په دې تورن کړي چې د دوی څارونکي د رایو اچولو ځایونو یا کاونټرو ته اته میټره نږدې په فاصله کې نه پریښودل. د کمپین په بیان کې ویل شوي چې هلته هم په موقتی توګه د رایو شمیرل ادرولو لپاره عدالت ته ورغلي تر څو چې بابانه شفافیت نه وي او ریپبلیکن ګوند دا باوري نه کړي چې د ووټونو شمیرلو بهیر له قانون سره سم کیږي. د غراس کمپین ویل چې پلان لري په جورجیا کې هم د ورته تورونو پر اساس د ووټونو شمیرلو دروي. په دغه ریاست کې ولسمشر ټرمپ د بایډن مقابل لږ مخکې دی. دغه کیسونه د دې باوجود درج شوي دي چې په دغو ریاستونو کې د انتخاباتي چارواکو کوم ناسم عمل شواهد نه دی ورکړل شوی. انتخاباتي شنون کې وای کو بوټونه او هم شمیرل شي نو داسې نه بریخي چې بریا ته به نږدې شي. د ټرمپ انتخاباتي کمپین په داسې حال کې نوموړي په پنسلوینیا ریاست کې کامیاب اعلان کړي چې هلته د ووټونو نتیجې نه دی راغلي او نه هم انتخاباتي چارواکو یا میډیا سره اعلان کړي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو تر یو ورځ وروسته بریا ته نږدې شوی، خو په عین حال کې داغه سیال ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوه مهمو ریاستونو نتیجې په قانوني توګه چیلنج کړي چې د بایدن په حق کې تللې دي. د امریکا په ځینو ریاستونو کې د نومبر درېیم انتخاباتو نتیجې تر اوسه نه دي نهایي شوی. په داسې حال کې چې لا هم د ډاک للاري د ورکړل شو د میلیونونو ووټونو شمیرل لا روان دي، تر اوسه یو کاندید هم د انتخاباتو د ګټلو لپاره د الکتورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 270 ووټونه نه دي ترلاسه کړي. په انتخاباتو کې د بریا لپاره یو نومان ته د الکتورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 270 ووټونه پکار وي، خو تر هغې وروسته بایدن ګټلو ته نږدې ښکاري چې د امریکایي رسنو له مخه بایدن په میشیګن او ویسکانسن ریاستونو کې کامیابی حاصل کړه. د میشیګن 14 الکتورل ووټونو او د ویسکانسن د 10 هغو ترلاسه کولو سره جوزف بایدن 253 ووټونه ترلاسه کړل. تر اوسه د نواډا او اریزونا نتیجې نه دي راغلي چې کېدی شي ورته د انتخاباتو د ګټلو لپاره د ټاکنیزې ډلې 270 ووټونه ور په برخه کړي. یو نومان ته د بریا لپاره د الکتورل کالج 270 رایې پکار وي. د اریزونا او نواډا ریاستونو ګټلو سره به بایدن د 270 الکتورل ووټونو هدف ترلاسه کړي. پنسلوینیا د ټاکنیزې ډلې 40 ووټونه لري او نتیجې یې اعلانېدو ته نږدې دي. کچره بایدن دغه ریاست وګټي نو ورسره 270 ووټونه ترلاسه کولی شي. ځینو رسنیو په اریزونا ریاست کې د بایدن د بریا رپورټونه ورکړي چې ورسره بایدن د الکتورل کالج 245 ووټونه ترلاسه کولی شي، خو بیا ځینو نورو رسنو په دغه ریاست کې د بایدن د بریا خبر نه دی ورکړي. بایدن په نواډا کې هم لږ مخکې دی. په ویسکانسن کې انتخاباتي چارواکو بایدن ګټونکو اعلان کړي او ویلي دي چې په 40,000 ووټونو سره بایدن مخکې دی او نږدې ټولې رایې شمیرل شوې دي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای چې په 55 غربي هیوادونو او د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو کې انتخابات ساري، د ټرمپ لخوا د بریا اعلان او په انتخاباتو کې د درغلو تورونه غندلې دي. دغه سازمان ویلي دي چې رایې په ښه ډول اداره شوې وي. د سازمان مشر مایکل جورج لینک په یو بیان کې ویل چې د موجوده ولسمشر لخوا د انتخاباتو شپې پر مهال د نیمګړتیاو بې اساسه تورونه پر جمهوری ادارو د خلکو باور ته زیان رسوي.
د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په باب مو اوریدل، تر اوسه پورې هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې د الکترول کالج یا انتخاباتي 270 رایې چې د بریالیتوب لپاره حتمی دي وګټي. جو بایدن او بخی مخکې 215 ویلو 253 او دغه راز ډونالد ټرمپ 214 رایې خپل کړي، په دې معنی چې جو بایدن له ټرمپ تر اوسه مخکې دی. او اوس هم یوه بله نړیواله موضوع، سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کوي. په دغه هیواد کې په لسګونو زره افغان کارګر شته چې خپل کفیل ته د ویزې د هر ځل تمدید لپاره پیسې ورکوي او د هر سفر اجازه ترې اخلي. احمد شبرون نور جزئیات.
ریاست د کار او شغل په تګلاره کې د اصلاحاتو شپنه کړې او وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر له خپل سعودي سیستم سره وصل کوي. پر دې ډېر انتقادونه شوي دي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل شوې ده. د بشري سرچینو او ټولنیز پرمختیا وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د مارچ له 14 وروسته به بهرنیان د کار د بدلون او بهر ته د سفر لپاره دې ته اړتیا نه لري چې له خپل کفیل څخه اجازه واخلي. په سعودي عربستان کې 10 میلیونه بهرنیان ژوند کوي. د بشري حقونو ډلو بیا بیا له ریاضه غوښتي چې د کفالت سیستم لغوه کړي. د بشري سرچینو وزارت په خپرې کړې اعلامیه کې ویلي چې له دې نوې هڅې سره به کاري چاپیریال بهتره شي. د دې وزارت مرستیال وزیر ستام الحربي رویټرز اژانس ته وویل چې دا هڅه به دې ته لاره پرانیسي چې هغه کارګر بازار ته جذب شي چې ښه مهارت لري. همداراز به په خپله سعودیانو ته د کار او شغل امکانات زیات شي. ستام الحربي زیاتوي چې له کارګرو سره به د ظرفیت او مهارت له مخې تړونونه وشي. د نوې پریکړې له مخې به د کارګر او د هغه د څښتن ترمنځ رابطه د یوه معیاري تړون له مخې تنظیم شي چې حکومت به تایید کړی وي. کارګران به اجازه لري چې د کار د څښتن د اجازې پرته له دولتي ادارو سره آنلاین اړیکې ونیسي. د سعودي عربستان د بشري سرچینو وزارت غواړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د بهرنیو کارګرانو تړونونه تایید کړي. سعودي عربستان چې 6 کاله د جیشل یا د نړۍ د سترو شلو اقتصادي ځواکمنو هیوادو مهالنۍ مشي کوي، د خپل خصوصي سکتور د شوالي لپاره هڅه کوي. ریاض غواړي چې د تیلو پر صادراتو تکیه کم کړي او د همدې لپاره د 2013 لرلید په نوم د اقتصادي او اجتماعي اصلاحاتو یو هڅه پیل کړې ده.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره. لیکونو ته د کندهار چارواکي تر 130 د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کندهار د ولیویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل دغه وسلوال په 13 ساعتونو کې د کندهار پرغنده، پنجوایی، ژیړی، میوند او معروف ولسوالیو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو